پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خراغ لاستویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د یو سوله ایز باثبات او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. ښاغلی شي جین پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن به هم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي. نوموړي دغه زیاته کړې ده چې د په بخښنې سره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د غراز افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقیم د ناستې ته ورغلی. ټاکل شوی چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دغه کانفرنس چې ملګري ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. د افغانستان یو شمېر عام وګړي دغه کانفرنس ته هیله مند دي او وایي چې راټولېدونکي مرستې باید په عادلانه توګه په اړمنو او بېوزلو افغانانو باندې وویشل شي. طالبان بیا وایي نړیوال دي د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي او خپلو بشري مرستو ته دې دوام ورکړي، خو سیاسي ملحوظات دې له پامه وغورځوي. د بشري حقونو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه زیات کړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې هیوادونه باید له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې له کبله طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. طالبانو څو ورځې مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بېرته وتړل، سره له دې چې دوی ژمنه کړې وه په پسرلي کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي. نوموړي پرون د یوې ویډیو کانفرنس وینا پر مهال ولس ته وویل چې په هیچا باور نه لري، آن پر یوې وړه خبره هم. د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې وویل اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي، خو لا هم پلازمینې کیف ته نږدې او چرنهیف ښار کې بمباري روانه ده. لویدیځو قدرتونو ویلي روسیا د ځواکونو د بیا تنظیم په هدف دغه ډول ژمنې کوي. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مطالبه پلور په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیلېږي. عام خلک څه تمې لري؟
افغانانو سره مرسته کیږي، بې وزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي.
دغه کانفرنس چې ملګري ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي دي چې د افغانستان د یو پرمختللي او باثباته افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. د چین د دولتي ټلویزیون ویان د په دې اړه وایي دا وایي افغانستان ډیر څه تیر کړي دي او اوس وخت چې باید په ټولو برخو کې ورسره مرسته وشیم. او په هلمند کې په ځینو سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه ورکوي.
زه دا ډیر وخت کېږي د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هیڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هیڅ کار نه کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته ټاکل شوی نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دغه کانفرنس چې ملګري ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لویه غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10 سلنې مرستې ژمنه شوې ده. د موبایل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کنفرانس به له جنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش له لوري پرانستل شي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې دا کنفرانس داسې مهال جوړیږي چې تېره اونۍ د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاواړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 3 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي. 95% افغانانو ته پوره خواړه چې نسې ورباندې مړ شي نه رسیږي او 10 میلیونه ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبې د دغه کنفرانس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو وړ شیانو لپاره د 280 میلیون پاونډ مرستې ژمنه وکړه. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کنفرانس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیارو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګري یو.
په همدې تړاو یو بل مطلب هم لرو، دا چې عام خلک وایي چې د جنیوا کنفرانس ته راټولېدونکې مرستې باید په عادلانه توګه باندې په خلکو باندې وویشل شي. دوی وایي له تېر حکومت راهیسې په عامو خلکو باندې او اکثر هغو باندې چې اړمن دي مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نړیوال د اړمنو افغانانو سره بشري مرستې د ده په خبره د سیاسي مسایلو قربانی کوینه. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی ریپورت ته.
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي آیسکریم خرڅوي او د دې کار ګټه یې د خپلې ټولې کورنۍ نفقه نسی برابرولی. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناستې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي. عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې د هوارې سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنۍ ته په خط پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تېر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغلې، خو بېرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې ټاکل شوې نن پنځشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناستې ته خوشبین نه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کلی کې اوسې د افغانستان د خلکو سره د بشري روحیې په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کیږي. که چیرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه
وي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لیارکی ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل شویو مرستو د 4.4 میلیارد ډالر څخه د ځینو هیوادونو له لوري یوازې د 10% مرستې ژمنې سوي دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکې مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندویو مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په تړاو په چین کې هم یو غونډه روانه ده. د چین ولسمشر شي جن پینګ د وای د یو سولیز باثبات او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله د ملاتړ کوي. ښاغلی پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن هم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه دی. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. نوریاس نوري په دې اړه دغه غونډه تعقیب کړې او اوس جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. نوموړي دغه څرګندونې په یو لیکلي بیان کې نن په چین کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې کړې دي. په دغه غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ انهوی ولایت کې جوړه شوې نن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د چین ولسمشر شي جن پینګ وویل یو سوله ییز باثباته پرمختللی یو سوکاله افغانستان د ټولو افغانانو او د ټولو هیوادونو په ګټه ده. هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې شي جن پینګ مشخص نکړه چې هیواد له کومو لارو د افغانستان ملاتړ کوي، خو چین تر اوسه افغانستان ته بیړنۍ مرستې لیږلي او هم دا هیواد غواړي چې په افغانستان کې له تر ځمکې لاندې طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي. د راپور سره سم چین چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه مداخله پالیسي تعقیبوي، د بشري اهدافو په ګډون له هغو مواردو سره تر هغو مخالفت نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لپاره په نښه شوي نه وي. خو پر پیکنګ یو انتقاد تل دا دی چې خپله کورنۍ او نړیوالې ګټې تعقیبوي. په چین کې د افغانستان، چین، روسیې، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یا استازو د غونډې تر څنګ دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي چې د ترویکا پلس په نوم یادیږي هم غونډه کوي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین مخکې له دې چې دا سخت دریځه ډله بیا پر افغانستان واکمنه شي ورسره یې خپل اړیکې پیاوړې کړې دي. مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د دې ډلې یو لوړ رتبه پلاوی چین ته دعوت کړی. وانګي هغه مهال طالبان په افغانستان کې د سولې او رغونې د یو مهم ځواک په توګه یاد کړل. چین دغه راز هڅه کړې چې له طالبانو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې به د چین اویغور مسلمانانو ته چې په شنجن سیمه کې د خود مختاري لپاره مبارزه کوي اجازه نه ورکوي چې د چین پر ضد فعالیتونه مخته یوسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي دغه راز تېره اونۍ د افغانستان څخه یو ناڅاپي کتنه هم ترسره کړه او د طالبانو له مشرانو سره هم وکتل. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو او د نورو بشري سرغړونو په خاطر پر طالبانو سخت انتقادونه کړي، خو چین سره لدی چې په کابل کې سفارت پرانستی لدی ډډه کړي چې په ښکاره د دغو مواردو یادونه وکړي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام نن د ازادي رادیو لارې خبريږي. دغه پروګرام کوربه نوریاس نوري را سره سټوډیو کې. د نوري صاحب، د نننی پروګرام موضوع څه ده؟
ستانګزای صاحب، لکه څنګه چې مو ویل افغانستان نن بیا د نړیوالو په محور کې دی. په چین کې د سیمه ییزې غونډې نن دوهمه ورځ ده. دغه راز په جنیوا کې هم له افغانستان سره د بسپنې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. د دواړو غونډو اهمیت په څه کې دی او په تیره له دې پلوه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې په دې وروستیو کې ځینې اقدامات کړي، نړیوال هم په غوسه کړي دي. آیا نړیوال به هغه 4.4 میلیارد ډالر چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره غوښتنه کړې ده په خلاص لاس افغانستان ته ورکړي، ځکه له دې مخکې د نړیوال بانک تقریبا د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د بیا رغونې پروژې هم کنګل کړي وي. او یو شمیر نړیوالو چارواکو ویلي دي چې پر مرستو به لاس نیسي.
مننه. نو دغه ټول مسایل به په نننی پروګرام کې تاسو اوریدونکو هیله ده چې دغه پروګرام هیر نه کړي. اوس به ورشو ننګرهار ته. هلته پرون د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. مشایری باندی د طالبانو په خبره هیڅ ډول سانسور نه دی وځل شوی، خو د مشایری ځینی برخه پر طالبانو لنیوکو سره مل وی.
دا ترانه په جلال آباد کې له شیرزي لوبغالي اوریدل کیږي، چرته چې د مارچ په 13 نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنج ګل ته غزل وایو چې څو بیتونه یې صدا رنګ وو.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، د اسکر که د طالب ده، هر امور لخنداش نه ده، او یو لبل سره جوړه ده، که مکتب که مدرسه ده، شکر خدایا شکر خدایا ازادی مو میلمنه ده.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلفاتې سولې لپاره دعا وکړه.
لکه د پیاز په معمولی ګډون سوده ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي.
خو په مشاعره کې په طالبانو ځینې انتقادونه هم شوي دي.
طالبا راغلی هر کلی دی کوم، مگر ناسو خبرې سمې واورا. پوهیږم وخت به مونږ ته ونه لري، زیاتې به نه کوم کمې واورا. طالبا ټول ملت منی در سره چې د نیولې د فساد مخه ده، خو ګیله من در نه په دې ټکی دي چې تا تړلې د سواد مخه ده. ډیره مننه. نالوستی خلک په چوکۍ او ناز دي، تعلیم یې نشته واسطې چلوي. لوستی ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، په امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل رپورت مو واورېدل. اوس اقتصادي خبرونه لرو.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي تیر ورځې د ټاپي پروژې د عملي کولو په مخه له ترکمني چارواکو سره د همغږۍ ناسته کړې. د وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دغه ناسته د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیال، د ترکمنستان سفیر او د ټاپي پروژې د رئیس ترمنځ شوې. د دې وزارت په وینا د ټاپي پروژې رئیس او نورو تخنیکي کسانو د یادې پروژې د ابتدایي کارونو د بشپړېدو خبره کړې او ویلي چې ژر به یې عملي چارې پیل شي. د خبر پاڼې په حواله ترکمني چارواکو د دې پروژې د تطبیق په برخه کې د مالی وزارت نه د همکاري غوښتنه کړې. مالی وزارت مقابل لوري ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړی او د یادې پروژې د کارونو د لا چټکتیا او پرمختګ په موخه یو مسلکي کاري ټیم هم رامنځته کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتنه کړې چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونې سرپرست یونس مومن ازادي راډیو ته دا څرګندونه وروسته له هغې وکړې چې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې د روژې پر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، خو ښاغلي مومن ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، لکه د ده په خبره د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د اوړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په کابل کې د خوراکي توکو یو شمېر هټیوالو هم ازادي راډیو ته ویلي د روژې پر رسیدو سره د یوې 50 کیلویي بورې وړو بیه چې تیره اونۍ 2250 افغانۍ به اوس 2450 افغانۍ ته لوړه شوې. یو 14 لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانۍ ته پورته شوې، او د وریجو یو درې نیمنې بوجۍ چې تیره اونۍ 2500 افغانۍ به اوس 2650 افغانۍ ته پورته شوې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 14 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 2.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 450 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو. د هلمند خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت څخه شکایت کوي. یو شمېر هلمنديان وایي دوی د انټرنیټ او ټلیفون د کارول لپاره مخابراتي شبکو ته ډیره پیسې ورکوي، خو د مخابراتي شبکو کیفیت په دغه ولایت کې کمزور دی او یو شمیر سیمې خو یې هیڅ تر پوښښ لاندې هم نه دي. نور حال
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ګڼ شمیر خلک د مخابراتي شبکو له خدمتونو او نشتوالي څخه شکایت کوي. هلمند میشتي خلک وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې پر مرکز سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونو کیفیت ټیټ شوی او دې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې یوازې افغان بي سي مخابراتي شبکه فعالیت لري. دوی وایي دغې شبکې یوازې په سترګو کې خاورې ورته اچولې او کاروبار یې له ستونزو سره مخامخ کړي او دغه راز پیسې ورڅخه بې ځایه وړي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نن مې اتي کلا دی په واشیر ولسوالۍ کې موټر چلوم. اکثره وخت موټر په لارې کې خراب شي، بل مشکل نسم کولای چې د دوستانو سره معلومات.
نیاز محمد د واشیر ولسوالۍ کې زه بزګر یم، خو زموږ کور په هلمند نادعلي ولسوالۍ کې دی. زه دا ډېر وخت کېږي د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هېڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هېڅ کار نه کوي.
حکمتالله دی د واشیر په ولسوالۍ کې د موټر ګاټانو مستري یم. دا نن مو د ګرشا څخه پرځای راغوښتي دي، پر لارې باندې موټر خراب دی، هېڅ درک نه لرو، هېڅ شبکه لا کار نه کوي. د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا ستونزه راته حل کړي.
او د واشیر یو دکاندار یم، او دغه شبکې ډېر کمزورې دي او د ستونزو سره موږ مخ یو، او دغه اسلامي امارت هم دا غوښتنه او دغه شبکې نو کې زورور کړي راته.
خلک انتقاد کوي او وایي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لس سلنه مالیه هم اخلي، خو په وینا یې چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري سرعت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هلمندیانو له خبرو له مخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وصلېږي او د اړیکو ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت ډیر خراب وي. خدای وازی د واشیر د ولسوالۍ د خلکو دردونه نه دي چې د مخابراتي شبکو په برخه کې ګالي، بلکې د دې ولایت د ټولو ولسوالۍ اوسیدونکو ورته دردونه ګالي. د ولسوالۍ ورهاخوا د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت کوي. د مرکز لشکرګاه دوه اوسیدونکو عصمت الله او سردار محمد ازادي راډیو ته وویل:
زه عصمت الله یم، د هلمند ولایت اوسیدونکی یو تن دکاندار. دغه د بیسیم د شبکې د کیفیت څخه راضی نه یم.
زه سردار محمد د هلمند ولایت اوسیدونکی. دلته په هلمند کې مخابراتي شبکې خصوصا افغان بیسیم شبکه چې دغه سم کار نه کوي. موږ نسو کولای چې د نت څخه سم استفاده وکړو، حتی نسو کولای چې د نت څخه یو کتاب یا یو لیکنه یا یو مقاله راښکته کړو. ولې انټرنیټ یې موږ ته په غټ قیمت باندې تمامېږي، په ډېر لوړه بیه باندې تمامېږي، ولې کیفیت یې کاملا خراب دی.
د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي دغه ستونزې له مرکزي چارواکو سره شریک کړي او ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو کیفیت ښه شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې تړاو د مخابراتي شرکتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو له پرله پسې سره بیا هم بریالی نه شوه. د افغانستان په جنوب کې د یوازې هلمند نه دی چې خلک یې د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشتوالي څخه سر ټکوي، بلکې د اروزګان، زابل او کندهار خلک هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم اسد لودین تور شو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کړي.
له بریتانیا خبریدونکې ورسپانې ګارډین له افغانستان سره د بشر دوستانه ژمنو پر نننی کانفرنس یو لیکنه کړې ده. دا کانفرنس په جنوا کې ترسره کیږي او د حکومتونو مشران له افغانستان سره پر مالی او بشری مرستو خبرې پکې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دا مجازي یا انلاین کانفرنس داسې مهال پرانیزي چې د افغانستان حاکمانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تر دویم اعلان پورې ځنډولې دي. ملګري ملتونه له جرمني، بریتانیا او قطر سره په ګډه د دې کانفرنس کوربتوب کوي او داسې مهال جوړیږي چې د راپورونو له مخې 20 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. افغانستان کې دا مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري او شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو په بیا راتګ د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، خو د ګارډین په لیکنه نننی کانفرنس کې په دې اړه خبرې نه کیږي.
ګارډین وړاندیل کی هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان مرکزی بانک پیاوړی او لخپل زیرمو ګټه واخلي، ځکه دا کار د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس بیا د هغه افغان ډاکټر پر ژوند لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته انتقال شوی دی. عبدل ستانکزای د ملبورن ښار د یوې لیلې په خونه کې ناست او په ټلیفون کې د خپلې کورنۍ انځورونه ګوري. د اس بي اس په لیکنه دا 38 کلن سړی له 2010 نه تر 2014 کال پورې د کابل ایمرجنسی روغتون جراح پاته شوی او د هغو خلکو د ژغورنې لپاره یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کولې چې جګړه کې ښکېل و. دغې خبري شبکې د استرالیا د طبي ټولنې د مشر عمر خورشید په حواله لیکلي چې د عبدل ستانکزي په څیر افغان ډاکټران د استرالیا له روغتیایي سیستم سره ډېره مرسته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې کمې شوې چې ورسره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي او روغتیایي سیستم هم کمزوری شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
تاسو د پیغامونو نوبت ده. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلئ.
السلام علیکم، افغان صاحب يم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ له چانجیر بازار سره. دلته ورورس تقریبا سلور میاشتې کېږي چې خلک یې په جی پی ایس ثبت کړي دي، نو دغه نومان اوس بیا راغلی دی د جی پی ایس ته. نو خلکو سره تر مرستې کېږو نه، د چانجیر خلکو سره یوه روپۍ مرسته هم نه ده کړې. یو څو کسانو سره چې په ژمي کې مرسته کړې ده نور یې نه ده ورسره کړې. نو موږ د موسساتو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره دغه د چانجیر د خلکو لیس دی جنگوی او خلکو ته د نقدي مرسته ورکړي چې د یوې خوا مبارکه روژه را روانه ده او د یوې خوا خلک له ډېر ستونزو سره مخامخ.
السلام علیکم و رحمت الله، زه حضرت علی د کندهار ولایت څخه په تماس کې یم. دغه د سری میاشت په نامه پروګرام چې روان دی دا ډېر بې نظم دی، نو دا بیرته هغه کسانو ته رسیږي چې عجل کارټونه م لري. دا چې لا هم د ازمش په ساحه کې پیښ سوي دي چې جل کارټونه لري دوه و درې هغه ته رسیږي. داسې خلک ستا چې دا جل کارټ هم نه درلودي دا نه یو ته رسېدلي. وسلام.
زه نه ملایم نه طالب یم، د هلمند ولایت څخه خبرې درسره کوم. 50 کاله کېږي، 50 کاله چې زه د لشکرګاه په ښار کې اوسېږم. په هېڅ په دغه 50-60 کاله کې په هیڅ ګوند کې هم داخل نه یم، صرف په خواج جبری عسکري مې کړې ده، نور هیڅ نه. بهتره په سړی یم چې شاید استاسې هم در کړی وي چې په افغانستان کې بل څوک حکومت نشي کولای بې له دغه ملایان. نو هیله ده چې خپل د دغه حکومت څخه د دغه اسلامي امارت څخه خپل ملاتړ وکړي. او ښځې خو داسې نه کېږي په 100 کال کې درته وایم چې 15% عملي شوی دی. د ښځو مکتبونه او د ښځو حقوق ستاسې دیموکراسي، تاسې پرېږدئ کرا کرا ټول کارونه سمې درته.
ویس اخلاقي یم د هلمند نه، دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي. روژې په مبارکه میاشت کې زموږ د تجارانو خصوصا د هغو خلکو سره چې په ګواله ماړه خلک یې وایي چې د غریبانو لاسنیوی وکړي، ځکه ثواب یې یو په دوه دی. او د یوې خوا دکاندارانو او تجارانو هم دا غږ دی چې خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه تبان په روژې کې هم ډېر جګ ځي. نو موږ د دولتي چارواکو څخه هم دا هیله ده د نرخو په کنټرولولو کې هم دوی ته دا پکار دی چې د کنټرول راکښته کړي او نرخونه جګ ولاړ نه شي.
السلام علیکم، داوت حق د فراه ولایت د ګل اسلام ولسوالۍ د خنجک د کلي څخه خبره کوم. زما د فراه د ولایت د مسؤلینو او د مسسات صدا غشتنه د کلستان ولسوالۍ و سړک ته ډېر توجه وکړه. دغه ډېر خراب دی، دغه ډیراته جوړ کې او خادم نسته. د خادو هم غټه ستونزه ده، دغه ډیراته راوینو کور ودانې.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي لړیو خبرونه ته دوام ورکړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې دی. ورزولاندو خبرونو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي د یو سولایز باثبات او پرمختللی افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د شي جن پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن هم چین د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او تروکا پلس د غونډو کوربه ده. ټاکل شوی نن په سویس کې د ملګرو ملتونو، بریتانیا او جرمني او قطر په همکارۍ د افغانستان لپاره د بشري مرستو راټولولو په تړاو یو آنلاین ناسته ترسره شي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې، خو وایي تر اوسه یوازې د 14% مرستې ژمنه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې یو شمېر کابل ښاریانو شکایت کړی چې د روژې پر رسیدلو سره د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي. د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې ویل اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي، خو لا هم پلازمینه کیف ته نږدې او چرنیف ښار کې بمباري روانه ده. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. اوس هم نور بسته پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربه توپ واوري.
نور بسته شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستې خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل شوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې ښځو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه لپاره ځانګړې ورځې اعلان کړې. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د ښځو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
سلامت اوسی، ستاسو څخه هم مننه. صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو اعلانات کړي دي چې هم به ښځې سفر نسي کولای، د ښځو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ، او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و ښځو او نارینه وو ته اعلان شوي، ستاسو په نظر دغه د ښځو پر حرکت باندې یا پر تګ راتګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د ښځو په وړاندې خنډونه ایجادېږي. د یوویشتم پېړۍ شرایطو ته تاسې ګورئ او د اوامرو ته تاسې ګورئ چې هېڅ یو بل سره سمنې برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنې دي. خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمیل شي د هغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه هیله مند یم چې د داسې عوامرو سره دی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یوه ورځ مزي یو کورنۍ ده یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکیات څه شي غواړي. اما دې وایي چې نه ستا پلار دې په یو ورځ راشي مور دې په بله ورځ راشي ماشومان به څه کوي د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته دې ځان سره وي د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تن نارینه و د پارکونو استفاده کوي چې په تنه څو ګور باندې تزلی او درزلی مصرفونه نه کوي چې هغه ته ټیکسیونی چې هغه ته موټر ونی چې هغه د پارک پولیس یې برته راوړي. دا بل دا چې خلک وخت ځای کول دي او نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره کوي هغه دی وینا ته تنه خپل لاړ شه نن رخصتي او خزه د بیرازه دوشنبه سه شنبه کې یعنی دا رقم خو نه کیږي. دا نه پوهیږم چې دا د کوم منطق ته مخې نه دی داسې عوامر صدرۍ. بل بدبختي د دې چې د جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نه شي. یعنې ولې آیا د ښځې د مکتبونه مسونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي خلک د خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه یعنی دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی یا مثلا دی امکانات نه لري یا دی اصلا کادر معلمي نه لري چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادرې چې فلانی دن وګرځي نن دې وخوري نن څمري نن دې راپورته شي او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړي ده چې خلک دا رقم زپي دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه بسر راشي. زه دې نه خوشي دې په دې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید منګه دا دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین منګه د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي او غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي خلک په جنگ راشي خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوع د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي که منطق لري خلکو نه پټي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه سره رقم چې زو شمه چې امر صدري اله ما نه بشه هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي. دا د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوه شتمه پیړۍ کې وای چې ته په تارک سفر او یواز مکو. آیا اسلام دونه یعنی دې ورته کې چې په تارک مسونیت دی ولی ول شي چې څنګه به یواز سفر وکړي؟ دا د منطق ته نگاهونه چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و دی د جنگي توان نه درلود لارو کېږي چې دایمنات سره مخ شي وای کېږي چې یو خطر سره مخ شي دی ته محرم یا یو نارینه سره غو شغیت هغه مسئول یو ځای نه بل ځای ته ورسی. اوس دغه مسئولیت چې موجود دی چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه دي څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست اوسي چې دا یو ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو دې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي بغیر دغه واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم د اورېدلو نه د خبرو د لیدلو نه د تصاویرو چې خپل لپاره په محل کې نه یم. زما زړه په هغه خوځو واقعا درد کوي چې دې به څه رقم تحمل کوي. د دې خوان به تلې کار پسې میره به تلې کار ته او دا به ناستې چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لږ هغه د دواخانې پولیس ورته ګولۍ واخلي یو ټابلیټ واخلي چې د دوا او یا یې ډاکټر ته ایسي یا مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي نه د ښځې د شکنجې لپاره. دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره کې استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت د افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو بس دی.
مننه.
سړی وایي نور بس دی باید بس کی نور
مننه صافی صاحب زبرت تاسو ترازم اوس هم زموږ د خبرونی دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل سوی د تلیفون لاري اوګي جانی مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنی خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه او درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ ځکه زه د دې فاجی په دې اونګ کې زه په داسې یو ماحول کې ژوند کوم اوس هم وکیله صاحب وویل چې څوک چې دلته دي واقعا سخته ده
بله صافی صاحب وویل چې د طالبان د ځینو اوامرو څخه چې اسلام 1400 کاله مخکې صادر کړی وو د هغو څخه ناوړه ګټه پورته کوي د شوزو د شکنجه او د دوی د مخنیوي د پاره په داسې حال کې چې د صافی سه پوینا اوس مهال هغه استونزې او مشکلات یا هغه خطرونه شوزو ته متوجه نه دي چې 1400 کاله مخکې ورته متوجه وو آیا تاسو له دوی سره موافق یاست
ولینا ولینا بالکل زه بالکل هم نظرم هغه دا بل عصر دی دلته ساینس ټکنالوژي جهان چیرته ځي او 1400 کاله مخکې یا د هغه نه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت و هغه وخت د دوی په آن چې څوک یو چیرته تلل یا ښځه متضرره کېده یا یو څوک باید ورسره وی اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کار ونه کړي و زحمت وباسي چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوې نوې خبرې وباسي او اوس دلته چې ښځې کار ونه کړي موږ خو تقریبا 90% ښځې یو دا څوک چې وایي نیمایي برخه موږ ښځې یو موږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو جنګونه ډېر مونږ متضرر کړو مونږ ورونه مونږ زامن مونږ میړونه واخیستل دلته کونډې ډېر زیاتې دي که دوی کار ونه کړي د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند څه رقم پر مخ لاړ شي د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوندي پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي نو چې دا کور ته کینی او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازار ځي یا تر ډاکټر ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي همدا اوس چې ما تحصیل کړی زه ایران یم چې زه غواړم یو سفر ولرم صفات شمال ته زه تر سمنګان پورې راغلم یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره م چې ناست دا د واقعا وي میړه دی دا څومره بد دی دا څومره شرم دی د ده په ذهن څه تاثیر کوي د میړه څه تاثیر کوي یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ یې کته کړو ایران ایران به کتل واشي واشي به هر یو ته کتل بیا ویل دا ستا څه کېږي یا نو ته ورته تذکیره وباسه یعنی ډېر سخته ده واقعا دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدای زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم هر لحظه باید د وحشت احساس وکړم دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و خو تذکرین سره نه لګېده یا هر څه چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي وو ضرورت و نو ما سره خاوند نه و ما سره هغه نه و دونه ډارېدم چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي
بله اوږی جانی ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي او دا د نارینهو دپاره بیا هم په ګټه باندې تمام سوی دی یعنی نارینه باید د دې پر ځای چې د دغه ستونزې پر ضد باندې د دوی په وینا ژغ پورته کې نارینه د دغه څخه ګټه پورته کوي ځکه چې دوی ته یو بله د عاید لاره پیدا سوه چې د ښځو څخه پیسې واخلي او خپل ځان د ښځو محرم معرفي کړي ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو
بالکل همدا خبره ده همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند دغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو، د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورک، یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم و تیار ما سره لاړو، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام مونږ اجازه څوک مونږ ته په آسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې مونږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه بای پورته کو، زه بای پورته نه کړم، نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لسرپایګي سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ولې بس اجازه نیست، زه به یو خواته ودرېدم، او دا نن ما د پاره ډېره سخته وه، هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه، یعنی هر مېرمنې د پاره، هر ښځې د پاره اوس هر ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولای شو چې د دوی د نارامولو د پاره، د دوی د ژوند د محدودولو د پاره کوم لارې چارې وګورو، د شپې ویده کېږي سهار یو خبره وباسي، چې پارکونو کې داسې لاړ شي پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، و داسې ونه کوي، یاسې ونه کوي، داسې رقم ژوند دی چې مونږ دلته کوو، په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د لږې نه مړه نه شو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي، د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي ټوله ورځ دي خلاصېږي، هلته چې زه نوبت نه رسېږي، یو بیروبار دی، یو ماشر دی، نو څه رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده، مونږ د دې غم وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو، د لږې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل مونږ د پاره دومره سخته ده، د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
مننه اوژې جانې، ستاسو څخه به نورې خبرې هم واورو. صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د اوژې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې، ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني او دوی ته سر ور خلاص کړي چې دوی وپوهوي د دې پر ځای چې دوی د شذو ژوند محدود کې باید خپل هغه طالبان چې دی یا چارواکي یا هغه نور کارکونکي چې د دوی سره د دوی په نظام کې کار کوي، د دوی په حکومت کې کار کوي، هغه وي پوهوي چې اوس دنیا بدله سوی ده، اوس حالات هغه سنډي لکه دوی ته چې ورشودل سوی دي، افغانستان یو بیل افغانستان دی، او خلک تعلیمي افسد شل کال خلکو د نړۍ سره راکړه ورکړه کړي ده، په اسری ژوند باندې اوس پودی یا مختدی، دغه خلک اوس یعنی دغه ته ذهنن کې داس چې آماده نوي چې پر دوی باندې دومره ډیر محدودیتونه ولګیږي، یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلومدار د علماو رول ډیر مهمه ده، متاسفانه نو خبر دلته مهمه ده، دغه چاته مهمه ده چې باید یو څوک ووري علماء د دین ته ووایي کدی ونه مني دا به څنګه کوو. زه وایم چې په دوه کالو په دوه کې د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته تړونونه امضا کړل، اته خپل د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفادار پاتې شول، اما چې ویلي چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه ډېر مسؤول خپل هېوادو ته بېرته ولېږل، یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دیپ مونږ ته خوایي شي او جديد د امریکایانو ته هم توافق کړی چې ښځو حقوق ته به احترام کوي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دی بیا په شا لاړل، یعنې ولې دی عقب نشینی وکړه. دلته نه یوازې علما او ته ټول دنیا ته لازم دی چې دی مجبور کی چې د شرایط سره سم اسلام دین پرانا کې د ښځو حقوق ته احترام وکړي. مونږ ایت یو افغانه ښځه، ایت یو افغانه جلی نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري، هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري هغه ورته لاره
برابری دی زیل زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغان ښځه په افغانستان کې دا هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زهاور مجد مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دی دفتر اصلي دفتر هم هغه ځای کې و، هلته زه تعلیم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنې لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پېړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د یوې دې پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه په ټیکرۍ شین اوسي، نه په سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پلې دي چې هره ښځه لاړ شي لست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي، هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریس کړي، یو عالم ورته تدریس کړي، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوښي. ما ته د جنت لاره ته ولې کوې؟ پرېږدي چې خپله پوښي، مه چې د جنت لاره کمه ده. دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم؟ داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت شي نه شو جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږې، ته ورته دلته اقلا خوراک برابر برابر که همسې چوګۍ خور وویلې؟ ته چې ګوري چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. بدبختي کې میلیون میلیون خلک لاړل پاکستان ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دی خی څه وکړي؟ بیرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یعنو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې زر ډالره یا پنځه سوه ډالره معاش ورکړه، چې هغه کور کې ناسته وسي، بېغمه شو کې وي، نه پارک ته لاړ شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یعنو که نه شي، پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي. اول د علم مخه یې ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی وښي چې هغه کارونه چې دی کې هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالات فشار جوړه کړې ده، خلک زوروي. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تبله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لري، دوی به ټول د هغې لمن ته ځان واشي، څو چې دغه جنګ د دوی په مقابل کې کلک شي، څو چې دوی په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه به لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته د تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه ماخله. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا دې ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي، هغه به خپله جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي، ته ورته څرخه محرم جوړې. مثل چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو، زما څنګ اوسېږي؟ ته خو اصلا خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه دي قطعا اسلامي نه دي. که دی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی، نه پوهېږي چې څه مقصد لري. یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره ملکی او بل هېواد ورته فرمایش ورکړی چې ته خسي د خلکو زپه، زه بیا تاته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوال سره دا جزیه ته اخلي، او یا دا چې د خپل کوم بل هېواد ته جزیه ورکړي. په دې طریق باندې ښځې زوروي، خلک زوروي، ملک زوروي، چې پرې دغه هغه هېواد چې دې ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله شي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کوي، زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابروي. ایله ما نه مشارت زر د خپل مشران یا هغه څوک چې پودي
هغه باید واقعا خپل په کلک او دغه څه خپل منځ کې دی نه باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دونه به خبر اوسیږي او حکومت کې خبر نه اوسیږي او شته په اړه د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې سي دي شل کلمه ښکار کارونه چې دی کول اته مورته لږه د څه وخت باید کړی وای ولې چې مخکې دا غنی یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو داسې نه اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقل نه ولاره جوړه کړی و انسټیټیوټونه وو پارلمان وو محکمه وو سرنوالي وو ورته ولې ټول شیان د سره خرابې پولیس او اردو وو دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې د سره کوم چې جوړ شوی دا ټول ورانه برته جوړې یا مکتبونه چې جوړ شوی ټول ورانه برته جوړې دې د ورانې لپاره راغلي وي چې خدای درته زر ګلم ورته ټول کی او کنه چې راغلي حکومتداري او کې باید ځان د پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کی د نړیوال قانونونو ته د قانونینو ته باید پابند اوسېږي اسلام ته د پابند اوسېږي اسلامي عوامل د بزای کی او د خلکو د وسایې لپاره باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایې لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره
مننه صافی صاحب ډیر مننه او ژجان تاسو واوریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تشپژم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې په لومړی ورځ باندې هغوی شونځي ته ولاړې د مارچ په 28 نیټه دوی ته یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر تر باندې کدا کار کیږي آیا تاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي کنړیوال هم له طالبانو سره مرسته نه کوي یا طالبان هم د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر باندې پرنجونو باندې بندیز لګوي ترمنځ خو بیرته افغانان ځپل کیږي
واقعاً اما غوړس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای خپل اعلان وکړ په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو دومره هیلي د ټولو جنکو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي یاو کدا حجاب خبرې خو هیڅ کلمې بی جابی نه بی جابی مکړی دا نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چې مون تحصیل ونه کو او خبره پدې کې دا چې دوی چې دوام زلی دا اعلان وکړي چې دوی واقعا د مکتبو ته لاړ په خپل وخت او دروازه تړلې دروازو شاته پات شو په باور وکړي هغه ورس نه وازغه جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرینو خودل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور کزم زړونه اور اخیسته دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده کیا واري زه په خپل علمی غړي پاتې شوم یو لاس کال په معرف کې قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله پاغه کې وقفه راشي بیا یې کله په حال ناراضي هر که یو هیواد وران شي بیخي بیخي سرچپه شي تکه تکه شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانی جوړ کی او بیرته به مانیګان جوړ شي اما کمعرف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسیده او پدې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته ناراضي دا لوی جفا ده او درې کال کېږي چې دغه سي پرخوردونه د معرف سره کېږي همیشه حکومت چې راغلي دي دغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دي هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي په هغه لوی علما کار کوي په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي هغه ډېر اوږد پروسیجر لري ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي هغه د سینې د چي بل رژیم راشي 15 کال یا 2 کال بعد هغه لري کی او بل څه بیا پیشنهاد وکي نه هغه به کار هغه نه کار اخیستل کی او نه دا بل به جوړی چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکوم معرف لپاره چا کار نه دکړي معرفي خراب کړي دي معرفي رغولې نه دي هر یو خپل سوء استفادې معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت د انسان جوړولو لپاره، د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ لپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا موږ ډیر وزورولو، دوی آرام ناست یا ویز دلیل نه وایي، دا مسله ګونګه ده اوس.
اوژی جانې ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. ګلالی صافی صاحب ستاسو څخه هم مننه. اوژی امیل ستاسو څخه هم. د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو تر بیا.